صالح بشت خوی صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخته سیستری مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د منفجره وسیلو په نتیجه کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. نن دوشنبه د تلیا میزان 14 د اکتوبر 8 په پیل کې خبرونه. افغانستان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. په هرات کې تیر ماښام یوې چاودنې و کسان ټپیان کړل. د ترکیې ولسمشر وایي د څارنوالانو وروستي راپور ته منتظر دی چې د سعودي عربستان د یوه ژورنالیست د مرګ د څیړنې په اړه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په ویلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پرون ماښام په ارګماڼۍ کې وکتل. د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت یې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. د ویلامیه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې د بریا او د هر اړخیز امن د ټینګښت په هدف د افغان حکومت هڅې یادې کړې. زلمی خلیلزاد هم چې تازه خپل دنده پیل کړې سوله یو مقدسه پروسه بللې ده. شغلی خلیلزاد تیر شپه په کابل کې ځینو خبریالانو ته وویل د سولې لپاره به له خپلو تجربو استفاده وکړي.
از تجربه‌ای که دارم در مسائل بین المللی
په نړیوال مسائل کې چې کومه تجربه لرم او تر دې مخکې مې چې کوم زده کړې کړې هغه اړیکې چې په سیمه او نړۍ کې لرم دغه هدف ته د رسیدو لپاره کارم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ په ویلامه کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو هیئت به د افغانستان په ګډون پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر ولري. په هرات کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې و تنه ټپیان سوي دي. د هرات امنی قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یوه زرنج ډوله موټر سایکل کې سوې او په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. د یوې چې د یوه پولیس او یوه بل ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. دا پیښه د هرات ښار په یوه له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه کې سوې چې لای مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د حکومت لخوا پر وارداتي مالونو د مالیې د زیاتوالي په سبب په هرات کې شاوخوا 2000 بروړونکي موټر درول سوي دي. د هرات د ګمرک رئیس محمد انور رحماني پرون ازادي راډیو ته وویل دغه موټر لیوی مشتراهي سي د هرات په ګمرک او اسلام کلا بندر کې درول سوي چې په سبب یې په مجموعي اوایدو کې د کسر اندازه 40% ته رسیدلې ده. شغلی رحماني زیاته کړه چې پخوا د خوراکي او بیلابیلو وارداتي مالونو پر هر بر 2 لک افغانۍ مالیه و خو اوس دغه اندازه 4.5 لک افغانۍ ته لوړ سوي چې له کابل یې ګڼو سوداګرو د خپلو بروړونکو موټرو د درولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د کرکټ په غوره لیګ یا APL کې پرون 2 لوبې وسوې. د پکتیا ټیم د ننګرهار له لوبډلې مسابقه وګټله او په دویمه مسابقه کې د بلخ ټیم چې مخکنی لوبه یې هم ګټلې وه د کندهار ټیم مات کړ. د بلخ ټیم 115 منډې وکړې خو د کندهار ټیم یوازې 125 منډې جوړې کړای سوې. د دویمې لوبې غوره لوبغاړی ګلبدین نایب سوچې په بلخ ټیم کې مسابقه کوي. هغه په 4 اوورونو کې 4 وکټې واخیستې.
کله چې موږ په روسي اوور کې بیټنګ کاوه مقابل ټیم ډیر ښه بالینګ وکړ. ما هم فکر وکړ چې که هر وار په جلا بڼه بال وکړم ښه به وي او همدا و چې وکټ مې واخیستې. کله چې په 16 اوور مسابقو کې بال کوي نو مجبوره یې چې هر وار خپل بال په جلا بڼه واچوي.
د افغانستان د غوره لیګ مسابقې په متحده عرب اماراتو کې د ګڼو مشهورو بهرنیو لوبغاړو په ګډون پیل سوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي د څارنوالانو وروستي راپور ته منتظر دی چې د سعودي عربستان د یوه ژورنالیست د مرګ د څیړنې په اړه دی. دغه ژورنالیست په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول مړ سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ډاډ ورکړ چې دا قضیه به جدن تعقیب سي.
زه د ترکیې د ولسمشر په توګه دا موضوع شخصا تعقیبوم او نتایج به یې له ټولې نړۍ سره شریکوم.
په ترکیه کې ځینو سرچینو رویټرز خبری آژانس او نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی دی. خو په استنبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری یوې سرچینې دغه تورونه بې اساسه بللی دي. انټرپول یا نړیوال پولیس وایي د دوی رئیس مینګ هونګوی استعفا وکړه. تر دې څو ساعته مخکې چین وویل چې له هونګوی د احتمالي فساد له کبله تحقیقات روان دي. انټرپول پرون په یو اعلامیه کې وویل چې مینګ هونګوی تر دغه اعلان لنډه شیبه وروسته خپله استعفا وړاندې کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه یې دا مشخصه کړې چې پخوانی رئیس یې دا مهال چیرې دی. پرون تر دې مخکې د چین د اداري فساد ضد ادارې په یوه آنلاین اعلامیه کې وویل چې له مینګ څخه له قانونه د سرغړونو په شک څېړنې روانې دي. په فرانسه کې د دیره انټرپول پخوانی رئیس مینګ هونګوی په عین حال کې د چین د عامه خوندیتوب د ادارې مرستیال وزیر دی. مینګ چین ته د سفر پر مهال له درکه سوی دی. د دې میرمنې ویلي چې کله یې خاوند د سپتمبر پر 15مه له فرانسې څخه په سفر ووت، له هغې رئیس یې د ده په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. او خبري راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې د یوه لیموزین موټر د ټکر له امله 40 کسان مړه سوي دي. په موټر کې ناست کسان د کلیزې یوې میلمستیا ته روان وو. د نیویارک پولیسو ویلي چې پیښه تېره شنبه د ایالت مرکز آلبانی ته نږدې سوې ده. سیمه ایز رسنیو ویلي لیموزین موټر له یوه بل موټر سره تر ټکر وروسته له سړک څخه واوښت. د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب د ملي بورد رئیس ویلي دا په تیرو څو کلونو کې په امریکا کې یوه له خونړیو ټرافیکي پیښو ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې یوناما په خپل تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده.
د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
د خوست چارواکو له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د لوی غونډې نه جوړوي.
خپل پیغامونه، خپل غوښتنې، خپل ژمنتیاوي د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي، دا به هم د دوی په خیر وي، هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوالو په خیر وي.
د ترکیې ولسمشر وایي د سعودي عربستان د هغه ژورنالیست قضیه څیړل کیږي چې ویل سوي په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د انصاف پلټکې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دولت مخالفان دي ژر تر ژره په هغو سیمو کې چې ملکیان میشت دي د چاودیدونکو موادو له ځای پر ځای کولو لاس واخلي. یوناما دا خبره پرون د بشري حقونو په اړه په یو ځانګړي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې په تر نهه میاشتو کې د 3600 ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه جدي اندېښنه ښوول سوې ده. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
یوناما وایي د افغان دولت وسلوال مخالفین باید ژر تر ژره په ملکي میشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو ړنده او نامناسبه کارونه بند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د تابع شوی چاودیدونکو موادو له امله ملکیانو ته د زیانونو د زیاتوالي په نوم په یو ځانګړي ریپورت کې ویلي د انتحاري او نورو وسلوالو بریدونو ترڅنګ په چاودونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د یوناما د مطبوعاتي دفتر یو غړي رفیع الله الکوزی پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ریپورت په اړه وویل.
دا ځانګړی رپورت د جنوري لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېشمې د تابع شوی چاودیدونکو ټوکو له امله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
یوناما په دې رپورت کې ویلي چې د ملکیانو ترمنځ انتحاري بریدونه او پلان شوی بمی چاودنې ټولې د ویرې او ترهې د خورولو لپاره شوي. دا رپورت داسې وخت جوړ شوی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې له هندوانو رانیولې چې مذهبي لګکې دي، په ګڼو شیعه افغانانو او نور ملکیانو پراخ بمی او انتحاري بریدونه شوي او د سلګونو انسانانو وینې توی شوي. یوناما وایي د سکل د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې 1015 ملکیانو وژل شوي او 2500 نشبه ته نور ټپیاندی. روغتیایي کارکونکو او خبريالان هم چې لپیخ ورسته سیمه تتللي د دویم زلي چاودنو او بریدونو په خاطر قرباني شوي. د یوناما د مدواتي دفتر غړي رفیع الله الکوزی د ورستي ریپورت په اساس ټینګار وکړ چې د افغان جګړې ټولې خېلې خوې باید د ملکانو ژوند ته پام وکړي.
یوناما خېل خو ته یادونه کوي چې د ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو قصدي په نه حقول ودروي او سپارښتنه کوي چې د دې ډول بریدونو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته شي.
د یوناما یاما مشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د ملکانو وژنه جنگي جرم او د نزغم وړبلل د خغلی یاماموتو په خبره د بریدونو اوګدمحل اغیزې لپاره نشي غورځیدل ځکه د چاري افغانان اړکړي چې تل په ویر کې ووسی او د دوی عادي ژوند دی اغیزمن کړي
پر راپور کې مو وردل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه ماوي چې د منفجره وسیلو په نتیجه کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبل زیاته شوې ده. اجرایی ریاست وی عبدالله انډونیزیا ته د خپل سفر پر مهال د هغې هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسؤلانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اساسي پروژو د ارزونې او هلته د پانګونې لپاره سفر وکړي. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د افغانستان اجرایی ریاست انډونیزیا ته د اجرایی رئیس عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک ګڼي وای. په دغه سفر کې د هغه هیواد له مسؤلینو سره په بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې یو لړ هوکړې شوې دي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم وای عبدالله انډونیزیا ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسؤلینو غوښتي چې په افغانستان کې د پانګونې په نیت یو ځل افغانستان ته سفر وکړي.
رئیس اجرایه از مسؤلان اتاق تجارت و صنایع
اجرایه رئیس د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو ته بلنه ورکړي چې کابل ته راشي، کانونه، قیمتي ډبرې، برېښنا او زیربناوي وارزوي او پکې پانګونه وکړي چې د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا شاهدان شو.
د وویل په پام کې ده چې په افغانستان کې د انډونیزیا او په انډونیزیا کې د افغان تولیداتو مارکیټونه جوړ شي چې دواړه لوري خپل تولیدات یو بل ته صادر کړي. عبدالله تیره اونۍ د انډونیزیا د ولسمشر د مرستیال د بلنې له مخې د دوو ورځو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړ. د اجرایی ریاست د معلوماتو له مخې عبدالله په دغه سفر کې له انډونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي او یو لړ سیاسي او اقتصادي هوکړې ورسره کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان په هیواد کې بهرنۍ پانګونې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې استاد مسعود په هیواد کې د بهرنیو پانګونو لپاره د لازمو زمینو په برابرولو ټینګار کوي.
که پانګونې ته د دغو شرایطو برابرول چې قوانین د پانګونې خوندیتوب او بیمه پکې شامل ده او موږ دغه اسانتیاوې برابرې کړو د بهرنۍ پانګې د جلبولو لپاره موثرې دي.
ښاغلی مسعود د کورنۍ پانګونې لپاره د هیواد روان وضعیت ستونزمن ګڼي وایي حکومت ته پکار ده چې بهرنۍ پانګونې ته د شرایطو د برابرولو ترڅنګ کورنیو پانګوالو ته هم د ځمکو، اوبو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د ځینو احتمالي ګواښونو په خاطر دی په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې د لویو غونډو له جوړولو ډډه وکړي. دوی دا خبرې پرون په یوه کانفرنس کې وکړې. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی ویل چې د ټاکنیزو کمپاینونو له پیلېدو وروسته د ګواښونو کچه یو څه لوړه شوې او وسلوالو خپلو تکتیکونو ته هم تغییر ورکړی.
زه په خپل درانه ولس باندې احترام غږ کوم چې امنیت په ساتلو کې او یا هم په ټولو اړخونو کې زمونږ د امنیتي خصوصا کشفی و استخباراتی ادارات سره لکه څنګه چې خوانه د ضرورت تل همکاري کړي ده خپل همکاري جاری وساتي او چاته اجازه ورنه کړي چې خدای مکه دغه فزارانه ګډه وړه.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د لوی غونډو امنیت یو څه ستونزمن وي، نو د دوی غوښتنه داده چې نوماندان د لوی غونډې نه جوړوي.
هیله کوو چې دوی دغه خپلې غونډې چې ډېرې لوی نه شي دغو امنیت خوندیتوب یو څه ستونزې لري او خدای نه کړه داسې به راپېښه رامنځته شي چې بیا به مونږ ټول نشو جبران کولی. هیله مو ده چې دا د رسنیو د طریقه د خپلې غونډې، خپلې پیامونه، خپلې غوښتنې، خپل ژمنتیاوې د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي، دا به هم د دوی په خیر وي، هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوالو په خیر وي.
خوست امنیه قمندان د پوځي شورای وی بل پریکړې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې نوماندان د درنو وسلو له ګرځولو هم ډډه وکړي.
لطفا دې نوماندان د ثقيله سلالکه پیکا د شکه راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکړي. موږ غوښتنه دا ده چې د ځان سره د 15 میل سلا نه اضافه چغه خفیفه سلاوي دي کلشن کوب دي د ګرځګول څخه ډډه وکړي. تور شیشو موټر د ځان سره نه ګرځوي تر څو موږ پوه شو چې آیا دغه تور شیشو موټر زمونږ دی یو نوماندې که خدای نه خواسته دی یو د مخالف.
ده خوست چارواکو په یاد خبری کانفرنس کې ویل چې په یاد ولایت کې ټول 192 ټاکنی سایټونه موجود دي چې 28 د لوړ تهدید سره مخامخ دي او په شپږو نورو سایټونو کې لسره په تذکیرو سټیکر نه دی لګول شوی.
په راپور کې موردل چې د خوست امنیتي چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د ځان د خوندیتوب لپاره د ځینې ټکي په پام کې ونیسي. په کندوز کې خلک وایي د ناامنیو پیښو اندېښمن کړي او که دغه لړۍ همداسې روانه وي تر روانو انتخاباتو په وړاندې به لوی خنډ پیښ کړي. په پام کې دا د ولسی جرګې انتخابات 12 ورځې وروسته وسی. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسېدونکي عین الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل څرنګه چې وینئ انتخاباتي کمپاینونه جریان لري او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسېدونکی غلام سخي وایي چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي. کندوز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسیږي او که وضعیت همدا شان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. موږ دا منو چې یو اندازه امنیتي ګواښونه موجود دي خو دغه ګواښونه په دې پیمانه نه دي چې د ټاکنو د پروسې مخه ونیسي او یا حکومت او امنیتي ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي. زموږ امنیتي ځواکونه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. کندوزیان په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې د میزان میاشتې په 28مه نېټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اروزګان د ولایتي شورا ځینو غړو په یوه کانفرنس کې ادعا وکړه چې افغان حکومت له دغه ولایت سره د مور میری سلوک کوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت ته یوه بله څوکۍ اختصاص کړي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ولایتي شورا غړي وایي د نورو ولایتونو په پرتله اروزګان له فامه غورځول شوی او په سرشمیرنه کې هم ورسره ناغېړي شوې ده. یادی خبرې د دغه شورا غړو محمد کریم کریمی او عبدالکریم خادمزی رسنۍ ته د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وکړې.
زموږ د روزګان ولایت سره د مور میری چلن سوی دی. زموږ ایسایات چې معلومه ده د واکسیناتوري د نگاه څخه یا د شپخانو د نگاه څخه تقریبا در اته لکه پرې ده. د مرکزي حکومت څخه مو غوښتنه په دې اړه باندې دا ده چې موږ پر ایسایه باندې د سر غور وکړو.
هغه حقوق چې د گیزاب د ولسوالۍ او د روزګان د خلکو دي هغه حقوق موږ غواړو په هر معنا چې وي. زموږ سره د مور میری چلن دلته د نفوسو په برابر کې سوی دی. هغه برابر چې د ونیوي کال د پاره سوی دی هغه نه پوس شمیري چې د ونیوي کال د پاره سوی دی هغه مطلقا موږ د پاره د منلو نه ده.
د ولایتي شورا دغه غړي زیاتوي چې د دایکونډي مربوط گیزاب ولسوالۍ مرکزی ادارې اروزګان ته ورکړې خو امتیازات یې دایکونډي ته ورکول کیږي. اروزګان ولایت دا مهال په ولسي جرګه کې درې چوکۍ لري چې یوه یې ډاکه یوه یې تش او یو تن وکیل یې ځان د دایکونډي ولایت ګڼي. د دغه ولایت خلک هم له مرکزی ادارې څخه ورته غوښتنې لري. دوی چې هم په زیات شمیر په یاد کنفرانس کې ګډون کړی وو له مرکزی ادارې څخه یې غوښتنه وکړه چې خپل حقه حقوق دی ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت یو شمیر اوسېدونکو مرکزی اداره په توپیري چلند تورنه کړې وه او ویلې وه چې خپل حقه حقوق یې ترې ګرځولي دي.
تاسې ازادي راډیو ته خوږ یاست. اوس به له احمد تکل نه واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل د 18مې کلیزې په مناسبت یو تحلیلي راپور خپور کړی. د دې راپور په پیل کې د افغانستان د اوږدې جګړې د یوې ورځې د مرګ ژوبلې ارقام نقل شوي دي. د راپور څېړونکو دا ارقام له دولتي سرچینو څخه ترلاسه کړي او رسنیو نه دي خپره کړي. د 2013 کال د جون 13 هغه ورځ و چې د اختر په مناسبت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند پایته ورسید. د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې له ابزرور او ګارډین ورځپاڼو سره په ګډه د اکتوبر د 8 د افغانستان د جګړې د 18 کلیزې په مناسبت په یو راپور کې د اوربند د مودې له پایته رسیدو سره سم د ملکي وګړو او د جګړې د ښکېلو اړخونو د مرګ ژوبلې شمېره راخیستې. د راپور لمخې د جون د 13 نیټې د پایل په لومړیو شیبو کې په یو خوانځي کې د دریو کسانو سرونه غوڅ شول او د ورځې په دوام کې په 14 ولایتونو یعنی نیمایي افغانستان کې 13 نورې پیښې وشوې او د شپې په 11 بجو یو هوایي حمله وشوه چې په دغو ټولو پیښو کې 16 کسان مړه او 13 زیات نور ټپیان شول. ګارډین لیکي په ښارونو کې د درس ویلو کار او استراحت پر مهال خونړۍ حمله اوس د افغانستان د جګړې ورځنی تصویر دی، خو په دې ورځ په لویو ښارونو کې کومه لویه حمله هم نه وه شوې. واشنگتن اگزامینر اونیزا آنلاین خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي چې په 2000 کال کې پر افغانستان د یرغل په لومړیو کې د پوځي بریا په برخه کې هر څه سم او په معاصرو جګړو کې د بریا لپاره د وخت د دفاع د وزیر ډونالډ رامسفیلد له نوې طریقې سره سم ښکارېدل. خبرونه لیکي هغه مهال په جګړه کې د بریا دودیزه تګلاره د پاول دکتورین په نوم یادېده. د تګلارې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درستیز جنرال کولین پاول د نظریې پر بنسټ ولاړه وه، سپارښتنه کوله چې په جګړه کې باید له خپل ټول زور څخه کار واخیستل شي څو بریا یقیني شي. خو د واشنگتن اگزامینر د راپور له مخې رامسفیلد بل نظر درلود. هغه د پاوځ پر قمندانانو فشار راوړ چې باید د سپیشل فورس او د سی آی ای د قراردادي ځواکونو له شاوخوا زرو تنو کار واخیستل شي، خو تر څنګ د طالبانو له دښمنو سیمه ییزو ملیشو سره اتحاد وشي او د هوایي حملو په مرسته د طالبانو رژیم وپرځول شي. خبرونه د مطلب په دوام کې لیکي هغه مهال رامسفیلد چې د بریا خوشحالۍ هیجاني کړی و د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دې پوښتنې ته چې آیا افغانستان به په دوهم ویتنام بدل نشي په مسخرو ځواب ورکړ. خو واشنگتن اگزامینر زیاتوي په داسې حال کې چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د جګړې 13 کال پیل شو، دا جګړه لا هم بې نتیجې پاتې ده.
د ترکیه ولسمشر وی په استنبول کې د سعودي عربستان د یو خبريال د وژنې په تړاو جدي څېړنې روانې دي. دغه خبريال په استنبول کې قونسلګری ته ورغلی و چې لا درک سوي دی. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وی په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دی او سعودي خبريال د مرموزي وژنې په اړه د څارنوالانو ورستي ريپورت ته پته مده. پرون نیویارک ټایمز او رويټرز ته د ترکیه سرچینو راپور ورکړی چې جمال خاشوقجی د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شوی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي څېړنې روان دي او جزئیات به ټولې نړۍ ته واضح کړي شي. د ترکیه د جمهور رئیس په توګه دا موضوع شخصا تعقیبوم او نتایج به ټولې توړان نکړم. هر څه قونسلګری ته د تاګ راتګ په شمول چړل کیږي. همدارس بل هوایي میدانونو ټول پروازونه او ناستې هم چړل شي.
هوایي منندان ګلیشتر ټول منارن هفسي شوان تعقیبته.
ترکیه د ولسمشر یو سلاکار یاسین اقطای پرون ویلي په غلب ګمان د سعودي عربستان یو 15 کسیز ډله په دې قضیه کې لاس لري. یو بل ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي جمال خاشوقجی خایي هغې ډلې چې سعودي ورته ګمارلې و وجلوی. جمال خاشوقجی چې په خوا په سعودي عربستان کې د یو ورسپانې ایډیټر وو، تیر کال خپل هیواد پرې خوده او وی ویل له هغه غچ ویریږي چې خای د ریاست په پالیسیو د د انتقادونو په خاطر ورته متوجي وي. خاشوقجی د اکتوبر په 2 د خپل واده لپاره د یو سند په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی وو. کوژدنې چې ورسره د قونسلګری تر دروازې ورغلی وه، څو ساعته له ودانۍ د باندې ناسته وه او خبرې لانو ته ویلي وو چې کوژدنې بیرته را نغې. په استنبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې جمال خاشوقجی د قضیې په تړاو تورونه بې ځایه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه ویلي په انقره کې د سعودي عربستان سفیر احضار کړی او د سعودي خبریال جمال خاشوقجی د لا درک کېدو په اړه سپیناوی ترې غوښته. په استنبول کې د سعودي د حکومت د منتقد خبریال د وژنې قضیه داسې وخت بحث پارونکې شوې چې تر دې مخکې هم د ریاض او انقرې اړیکې چندانې ښې نه دي بلل شوي.
د خوست ښوونکي د نورو ټولنیزو ستونزو ترڅنګ د ښوونیزو توکو او د زده کړو لپاره د مناسب چاپیریال نه موجودیت د هغو ستونزو په توګه یادوي چې هلته ښوونیز بهیر اغیزمن کړی دی. تفصیل نجیب الله الخیل نوري.
په خوست کې د ښوونکو د سرپناه مشکل، د معاشونو لګوالی، د کتابونو په ګډون د لازمو تدریسي توکو کمښت او د ډېریو ښوونځیو د منظم ښوونیز چاپیریال نشتون هغه ستونزې دي چې ښوونکو ته ستونزې جوړې کړي او ښوونیز بهیر هم اغیزمن کړی دی. ښوونکو او مسؤلینو یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ د بی بی خدیجه په لیسه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وکړي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د ښوونیز کیفیت د خوالی په خاطر دی د ښوونکو د یادو ستونزو هواري ته پاملرنه وکړي.
ډیری مخاطبو کې د کتاب د نشتون، د ودانیو د نشتون او په مجموع کې د منظم درسي محیط څخه بې برخې یو.
په خوست کې خوښه او وزره ښوونکو په تدریس بوخت دي چې څلور نیم زره رسمي او پاتې نورې په حق الزحمه او قراردادي ډول ګمارل شوي دي. د خوست یو تن ښوونکی محمد نادر خاورین وایي د لازمو اسانتیاو د نشتون له کبله دوی نشي کولی چې د زده کړو هغه ګټور میتودونه عملي کړي.
د خوست په سطحه هغه مواد چې مثلا یو وستو ضرورت لري، یو شاګرد ضرورت ته لري، متاسفانه نشته. مونږ په یو سیم کې شپیتو اویا نفره څنګه هغه ته پوهه ورکو او څنګه هغه وهڅو ګروپي کار دا مثلا جوړیز کار دا.
د رحیمې په نوم یو ښوونکی وایي چې یو شمېر نارینه ښوونکو ته د سرپناه د جوړولو لپاره یو نمره ځمکه ورکړل شوې، خو د محدودو ښځو پرته نورې ښځینه ښوونکي ورڅخه بې برخې دي.
شخص ستونزه دا هم کېدلی شي چې د نارینه استادانو ته د ځمکې ویشنه ده، د نمرو ورکونه ده چې دا ترسره شوې ده د ځینو نارینه استادانو ته، خو د ښځینه استادانو لپاره دا ستونزه ډېره جدي نیولی شوې ده. باید ومنیولی شي چې دا ستونزه تر اوسه پورې د زنانه استادانو لپاره نه ده حل شوې.
بلخوا د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د سرپرست وزیر په پیغام کې هم د ښوونکو ستونزو ته اشاره شوې او ویل شوې چې ښوونکي په دې هیواد کې له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره خپلې دندې ترسره کوي.
په خوست کې مو د ښوونکو د ستونزو په اړه واورېدل. په نورستان کې له وچکالۍ ځپلو کورنۍ سره د غنمو د ویش لړۍ پیل شوه. روح الله انوري تفصیل لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته له مرکز کابل څخه 900 ټنه غنم را لېږل شوي وو، خو په نورستان کې وچکالۍ زیات خلک ځپلي او یا د مرستې ستونزې نشي حل کولی، نو دوی هم له مرکزي حکومت د نور کومک غوښتنه وکړه او هغوی هم ورته نور 900 ټنه غنم منلې دي.
د اول برخې 900 ټنه کومکي غنم را رسیدلې دي. بیا د نورستان ولایت له خوا نه د غنم کافي نه وګڼل شوي او د حوادثو ته پیشنهاد شو. 250 ټنه نور منظور شوي دي چې هغه هم په لاره کې دی، ولسوالیو ته انتقالیږي.
هغه وایي نوې مرسته به پاتو سیمو ته ولیږي او هڅه کوي چې ټولو زیانمنو شوو کسانو ته یې ورکړي. د مرکز پارون یو تن وسیدونکي چې مرسته شوی غنمی ترلاسه کړي وایي سګنی کال کې وچکالی ورته زیات زیانونه اړولي او د هندستان لخوا مرسته شوی کومک باندې خوختي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د واورو زیاتې زیرمې درلودي، خو په تیر ژمي کې د واورو د نه اورښت له امله یې ګڼې سیمې وچکالۍ ځپلي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
سپوږمۍ ته د تګ لپاره جلا ستوربیړۍ جوړه سوې ده. نور جزئیات له عصمت سروان اوري.
لاکهډ مارټن کمپنۍ د سپوږمۍ لپاره د یوې اوږدې ستوربیړۍ لومړنۍ طرحه وړاندې کړه. دا لندر یا پر سپوږمۍ کښېناستونکې ستوربیړۍ چې 14 متره اوږدوالی لري د ناسا د ټکنالوژۍ په مرسته جوړې شي او د 14 ورځو لپاره 4 تنه فضاناوردان سپوږمۍ ته وړي. لندر ستوربیړۍ به د جوړېدو په صورت کې د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز له تمزي ډیپ سپیس ګیټ وی څخه د مرکز په توګه کار واخلي او ستورمزلی به له همغه ځایه سپوږمۍ ته یوسي. دا ستوربیړۍ سپوږمۍ ته له تلو وروسته د سونګ د اخیستلو لپاره بیرته مځکې ته راګرځي او بله پیره سپوږمۍ ته رسوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ستوربیړۍ به کوم کسان سپوږمۍ ته کله وخېژوي.
تاسو لا پیغامونو
زه
د هلمند ولایت د ناویه د ولسوالۍ د فکر څخه محمد هاشم خبره کوم. د ناویه د ولسوالۍ اوبه په صورت کې په یوه چې د هلمند سیمې او بغل کې تیریږي، خو د غټ مقامات د نه توجه څخه د ناویه زراعتي ولسوالۍ د ټولې غوټې او کښتونه د علاقې سره مخ دي. ازادي راډیو ډېره ډېره مننه د زموږ پیغام تر لور چارواکو ورسوي. وسلام به احترام.
زه د اورزګان ولایت اګزاب د ولسوالۍ خبره کوم. وروره، موږ د ډېرې وچکالۍ سره مخامخ یو، کښتونه مو ټول ولاړو وچلو. اوس مو دغه یو درخت لرو د بادامو درختې، و دغه دغه هم ټوله وچ شو، اوبه نشته. یو ډېرې لېرې ولسوالۍ ده، د حکومت توجه نشته و دې ته. بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه اوبه لرو، نه پر دنیا باندې شی لرو، نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو